آندم که نمی باشی. ساعت لس بجه شوی دازاری رادیو دیخ پروانی تمو بیا همزه اسمت ساروان هر کلی کم پا دیخ پروانه که اوری چه ده کندوس پا ورستیو جگرو که پا لسگونو زره کسان بی کور شوی دی او لالهان دی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر لا هم نه دی ټاکل شوی. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې اونیز پروګرامونه لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه واورئ چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. وسلوالو مخالفینو د بادغیس جوان ولسوالی نیولې. په کندهار ښار کې د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قطې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې څلور تنه طالب وسلوال وژل شوي، او په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د وغره د ویش پر سر اویا کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. پوره خبرونه په بادغیس ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت د جوان ولسوالۍ نیولې ده. د بادغیس ولایتي شورا مشر بهاءالدین قادسي وویل چې د تېرې شپې له دو بجو راهیسې له دغې ولسوالۍ سره ارتباط قطع شوی دی. د قادسي په خبره د بادغیس جوان ولسوالۍ په بشپړ ډول د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د جوان ولسوال او امنی قوماندان له دغې ولسوالۍ نه وتلي دي. تر اوسه د بادغیس امنیتي چارواکو په دې اړه سندی ویلی. په کندهار ښار کې د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قطې د وسلوالو مخالفینو په ډله ییزه حمله کې څلور تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. د کندهار یو امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا اووه بجې وسلوال کس د چټک غبرګون د قطې په دروازه کې انتحاري حمله وکړه او ورسره درې نور ودانۍ ته دننه شول. دا سرچینه وایي چې دغه جګړې نیم ساعت دوام وکړ چې ټول حمله کوونکي پکې ووژل شول او د ملي امنیت یو سرتیری پکې پیشو. د کندهار د امنیت قماندانۍ او نور چارواکي په دې اړه رسنۍ ته سنوي وسلوالو طالبانو د دغه جګړې مسولیت اخیستی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالۍ کې روانو پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوې دي. د افغانستان لپاره د ادارې ویان نادر فرهاد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنۍ غوښتنلیکونه ورکړي سو د رنیو بې ځایه شوو په توګه ثبت شي. ښاغلي فرهاد زیاته کړه چې تر اوسه لږ تر لږه 1500 بې ځایه کورنۍ ته د خوراکي موادو کمک رسولی دی. د کندوز په یو شمېر ولسوالۍ کې د اپریل د میاشتې له څلورویشتمې راهیسې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو. په افغانستان کې د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت د شورا په اړه بې اساسه خبرې کړې وې. د ادارې ویان توب غورځنګ پرون شنبه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دغه څرګندونو د څرنګوالي او کاروالي د پلټنګ لپاره د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني چې یو لوړ رتبه پلاوی وټاکه. پلاوی ثابته کړه چې هغه څرګندونو اساس نه درلود او دا بې اساسه څرګندونې وې. له دې خاطره فیصله وشوه چې له دې وروسته د والي په توګه خپلې دندې ته ادامه ورنه کړي.
خغلی غورزنګ ویل چې د پکتیکا ولایت سرپرستی دی والی مرسیل ته سپارل شوې ده. د پکتیکا دی والی په توګه لاسوک نه دی غوره شوی او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نه د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ او نوي پوله، یو ایرو 50 افغانۍ او 15 اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 550 پوله، زر ایرانی تومانه ولا افغانۍ او سلویخت پوله، او زر پاکستانی کلدارې 502 اویا افغانۍ. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د وغره د ویش پر سر تر نن سهاره جګړه لا روانه وه. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان د مداخلو او پایپلی کابل خیلو قبیلو ترمنځ نښته د جمعې په ورځ د دتخیلو د سیمې په لوړه منډي کلي کې پیل شوه. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د هرې قبیلې غړي د خپلو وسلوالو کسانو ملاتړ کوي. عراقي چارواکي وایي چې په دیالي ولایت کې پر خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. رویټرز خبري اژانس پرون شنبه د سیمه ییز چارواکي په حواله وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو پرون پر زندان په حمله کې 50 بندیان او یو شمېر پولیس ووژل. له زندانه سلویخت بندیان په تیښته بریالي شوي دي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت مخکې پر دې زندان په حمله کې د اسلامي دولت د وسلوالو لاس لرل رد کړي وو. له زندانه زیات شمېر بندیان چې د تروریستي فعالیتونو په جرم نیول شوي وو تښتېدلي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون شنبه اعلان وکړ چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا له وژونکي ویروسه پاک شوی دی. په وروستیو کې په لایبیریا کې لږ تر لږه 3200 کسان د ایبولا په ویروس مړه شول. د روغتیا نړیوال سازمان خبر پاڼه وایي چې په لایبیریا کې د ایبولا په ویروس د مړه شوي سړي جسد 2 ورځې مخکې خاورو ته سپارل شوی او له هغه راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د دې سازمان په وینا د ایبولا ویروس په 21 ورځو کې وده کوي، نو داسې ګڼل کیږي چې دا ویروس په لایبیریا کې له منځه تللی دی. په لایبیریا کې تیر دوبی هر اونۍ د ایبولا 490 پیښې ثبت دي. رپورټونه وایي چې تیر دوبی دا ویروس دومره خپور شوی و چې د مړو جسدونه به د پلازمینو مونرو ویا پر سړکونو پراته وو. په هسپانیا کې پرون شنبه د وی پوځي ایرباس الوتکې د سقوط لامل 3 تنه ووژل شول. د پوځي الوتکې په هسپانیا کې د آزموینې لپاره پروازونه کول. په هسپانیا کې د بیړنیو یعنی ایمرجنسی خدماتو ادارې ویلي چې د الوتکې دوه کارکوونکي په شدت زخمیان دي. د الوتکې د لویدو دلیل لا نه دی څرګند شوی. پیښه د هسپانیا په جنوبي ښار سویلا کې شوې ده. د دې ښار هوایي ډګر تړل شوی دی. د پوځي ترانسپورت لپاره د دې ځانګړي ایرباس پرزه د هسپانیا په جنوبي ښار سویلا کې جوړیږي او سره یوځای کیږي. دا الوتکه ترکی ته استول کیده. شمالي کوریا پرون شنبه اعلان وکړ چې د بالستیک توغندیو نوې ډول آزمویلی چې تر اوبو لاندې هدف ویشلی شي. د شمالي کوریا چارواکو دا نوې میزایل د نړۍ په کچه ستراتیژیک وسله بللې ده. امریکا پر شمالي کوریا تور لګولی چې د فضایي څېړنو په پلمه د بالستیک توغندیو پروګرامونه چلوي، خو شمالي چارواکو دا تورونه پرون رد کړل. ملګرو ملتونو پر شمالي کوریا د بالستیک میزایلو د جوړولو له ټکنالوژۍ د کار اخیستو بندیز لګولی دی. د امریکا حکومت ویلي چې د بالستیک توغندیو له ټکنالوژۍ کار اخیستل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک سرګند تیری دی. د خبرونو پای
سات لاس بجیا و ته دقیقې د تاسیس مرجخ آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو د دې خبرونې په دوام کې وابري. روسي جګړو په کندوز کې په لسکونو زره خلک بي ځای کړی دي. په دې اړه په راپور سربېره اوري چې د ولسی جرګې مرستيال د مشانو جرګې ورور د تروریستانو په ملاتړ تورن کړ. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر مشرتابه لا هم اختلاف دی. د مخابراتو وزارت د گاونډیو لوري د افغان چارواکو د ایمیلونو د څارلو اداره دوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ جوان پشیبوکی او مخکش شزی اونیس پروگرامونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12:00 دوام کوي. په همدغه سپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدئ شئ. په کندوز کې د جګړې له امله څه باندې 14,000 کورنۍ چې شمېر یې 100,000 تنو ته رسیږي له خپلو سیمو او کلیو بې ځایه شوي دي. دغه کورنۍ وایي دولت باید ډیر ژر جګړه پای ته ورسوي چې دوی خپلو کورونو ته لاړ شي او خپل نیمګړي کښتونه وپالي. دوی وایي چې نږدې 10 ورځې کېږي چې په سیمو کې جګړه روانه ده. له کندوز د ازادي رادیو د خبريال اجمل آریان راپور واوري.
لنګدې شلو ورځو رئیس د کندز ولایت په امام صاحب، علی آباد، چهاردرې او قلایزال ولسوالیو کې همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند ګلتیپې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغې جګړې له امله څه باندې 16,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې شمېر یې څه باندې 100,000 نفرو ته رسېږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځای شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګه د کاري ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځای شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پي لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکټ توضیح کېږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کېږي، او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځای شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کېږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي، له ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ ګزاره نه کېږي، موږ په ښار کې ګزاره ډېره سخته مشکله ده، او زموږ خلک غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اسو دلته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شینل روسي خورو او کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي، د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چېرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي، نور موږ به نور هم وږي تږي در په دره وي.
چهاردرې نه یم، موږ اواره شوي استو، زه شپږم صنف کې یم، باید جام خلاص موږ بېرته درس ته شروع.
د یادونه ده دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي، چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي، همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندز سیمیز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري، او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
د کندز والی وایي چې په دغه ولایت کې د بهرنیو وسلوالو جسدونه موندل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د کندز والی وایي چې د دې ولایت په سیمو کې د اتلسو تنو مړي موندل شوي، او ګمان کېږي چې دا به هغه کسان وي چې داعش یا د اسلامي دولت په نوم ډلې ته اوښتي دي. له لنډې خبرتیا وروسته د کابل ورسپانو ته کتنه کوو. د کابل په ورسپانو کې هم تر ډیره د افغانستان په شمال کې وروستیو ناکراریو ته کتنه شوې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال او د دې جرګې یو غړی د مشانو جرګې په مشر تور پوری کوي چې ورورې له تروریستانو سره لاس لري. په دې اړه هم څو شېبې وروسته راپور لرو، خو اوس به اسدالله لودین درته وایي چې د کابل د نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د هیواد په شمال کې د ناامنۍ او عواملو او په دې ناامنۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش رول ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې شمال ته ناامنی ولې ولېږدول شوه. سرمقاله لیکونکي ویلي چې اجرایي رئیس دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومت دې په دې ناامنیو کې لاس ولري. خو د لیکوال په خبره په الفاظو کې د داسې پوښتنو ځوابول اسانه کار دی. په سرمقاله کې د ښاغلي عبدالله دا خبره هم راخیستل شوې چې دا ناامنۍ پخوانۍ ریښې لري. خو لیکوال ویلي چې موږ له پخوا سره یو کال واټن لرو، او ولس اوس د پخوانی وخت ارمان کوي. هم دی ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د سفیر په حواله لیکلي چې په دې هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. افغانستان ورسپانې بیا هم دې مسئلې ته په اشاره د بلخ د سرپرست عطا محمد نور دا خبره راخیستې چې ویلي دي که شمال له دې زیات ناامن شي، خپل به لاس په کار شي. په مطلب کې راغلي چې عطا محمد نور د اوسنیو ناامنیو لامل د حکومتي چارواکو بې غوري خودلې، او ویلي دي چې د مخالفینو نفوس په شمال کې د خلکو ژوند ته یو ګواښ دی. ورسپانې د نوموړي دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي که حکومت د شمال په ناامنیو کې همداسې بې غوره پاتې شي، دوی به د ولس دفاع وکړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې امنیت په نامسؤوله وسلوالو نه ټینګیږي. سرمقاله لیکونکي د عطا محمد نور د خبرو په حواله لیکلي چې نوموړی غواړي په دې ډول څرګندونو سره خپل جایدادونه خوندي کړي او د ولس غم ورسره نشته. په سرمقاله کې سپارښتنه شوې چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا د روانو ناامنیو او له دې سره سم د سولې د هیلو په اړه په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد خبرې راخیستې چې ویلي دي ترڅو چې طالبان د جګړې په ډګر کې ماته ونه خوري سولې ته نه حاضرېږي. ورسپانې د ښاغلي خلیلزاد دا خبره هم راخیستې چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
تاسیز مجخل آزادی رادیو اوری لس بجه و شپارس دقیقی شوی. آزادی رادیو په انترنت که هم اوری دیشه، آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات ارگ. د ولسی جرګې لومړی مرستیال او د جرګې یو غړي د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادی مستمیار د کورنۍ د یو غړي په اړه یو ځل بیا وویل چې د تروریستانو ملاتړ کوي. دا خبرې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر او د جرګې غړي حمید زی لالی پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. تفصیل یې له خان محمد سینداورو.
د مشرانو جرګې د مشر فضل هادی مسلمیار د ورور لخوا د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ موضوع یو ځل بیا په ولسی جرګه کې راپورته شوه. دا ځل د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم د ښاغلي مسلمیار د کورنۍ یو غړی تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. ده زیاته کړه چې پر دې موضوع امریکایان هم خبر دي. ښاغلي قدیر د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی پر هیچا بې ځایه تور نه دی لګولی، بلکه پر موضوع د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د یاد ولایت سفردوخ ته هم خبره ده.
سفردوخ ته چې زمون په جلال آباد کې د نظمیامي یو کنډک لرو، داغه کنډک قومندان درې ساعت داغه کور محاصره کړی وو. بعد لاغه محاصره نه یو کس داغه د کوره راوستلو. امنیت ملي او د مشرانو جرګې محترم رئیس صاحب پرون دا خبره رد کړله، خو دغه تحقیقات د امریکایانو سره دي، جریان لري. هیڅ چا باندې مونږه بې ځایه تور نه لګوو.
په همدې ورځ د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی وویل چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د سو تروریستي پیښو عاملین له ځانه سره ساتلي وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مشرانو جرګې د مشر نوې څرګندونې راواخلو، خو له هڅو سره سره هغه خبرو ته حاضر نه شو. فضل هادی مسلمیار د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې خبرې ناسته کې د ده د کورنۍ پر غړي لګول شوي تورونه رد کړل او له حکومته یې وغوښتل چې په یوې اونۍ کې دی دغه تورونه وڅېړي. مسلمیار خبرداری ورکړ چې که حکومت دا مسئله ونه څېړي، دی به د ځان او د خپلې کورنۍ د حیثیت د اعادې غوښتنه وکړي، او که چیرې دا تورونه ثابت نه شول عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه وکړي. د مسلمیار د کورنۍ پر یو غړي د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ تور د لومړي ځل لپاره د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی لګولی دی. دی د شنبې په ورځ بیا هم پر خپلې ادعا ولاړ او وویل قومندان سمی چې پر مسلم مشهور دی د مشرانو جرګې د رئیس د ورور له کوره نیول شوی دی.
مدغه الفاظ باندې چې دا موږ زده کړې یو هفته وخت ورکوم، پلانکې ورکوم. هغه هر هغه څوک چې افغانستان خلک وژنې، هغه وکیل وي، هغه سناتور وي، هغه خارجي وي، هغه داخلي وي، هغه طالب وي، هغه څوک هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی. هر څوک چې زموږ د دښمن سره مرسته کوي، که زموږ حکومت یې، که وکیل یې، که څوک یې، هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی.
دغه ادعاګانې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم د پنجشنبې په ورځ د مسلمیار پر کورنۍ لګول شوي تورونه بې ځایه وبلل. په دې اړه حمید زی لالی وایي چې د ملي امنیت ریاست دا تور د دې ادارې پر مسؤلینو د مسلمیار د فشار له امله رد کړی دی. حمید زی لالی ټینګار کوي چې دا تحقیقات دې د قومندان سمیع الله څخه چې اوس مهال په ملي امنیت کې بندي دی وشي. له دې وړاندې ولسی جرګې ویلي وو چې دا مسأله به هغه مهال وڅېړي چې اسناد موجود وي. د ولسی جرګې د ځینو غړو لخوا د مشرانو جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړي دا تور په داسې حال کې لګول کیږي چې تېره میاشت د ننګرهار ولایت د کابل بانک مخې ته په یوی انتحاری حمله کې شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبله اوخته وه. کارپوهان وایي د داسې پیښو د روښانه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي او هغه کسان چې د تروریستانو ملاتړ کوي ژر تر ژره افشا او وینیسي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د حکومت اجرایی رئیس هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره په افغانستان کې ناامني زیاته شوې ده. عبدالله عبدالله پرون یوې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې موجوده ناامنۍ پخوانۍ ریښې لري. قاسم سولمل په دې موضوع راپور لري.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه راپورونه ناسم دي چې ګڼې د ملي وحدت حکومت د ناامنۍ د زیاتېدو په هڅه کې دی. ښاغلی عبدالله د شنبې په ورځ د وزیرانو شورا د دارالانشأ ریاست د نصر الله بریالي ارسلی د معرفي کولو غونډې ته د وینا پر مهال وویل داسې راپورونه سه چې ګڼې حکومت هڅه کوي څو ناامنۍ د افغانستان شمال ته وغځوي. نوموړي سره له دې چې یو لړ ستونزې تایید کړی خو زیاته کړی چې حکومت هیڅکله په دې هڅه کې نه دی څو جګړه د افغانستان له جنوب څخه شمال ته یوسي او په دې سره روسیې ته ګواښ پیښ کړي.
یک نقطه رو میخوایم خدمت شما یادآوری کنم، هیچ وقت در ذهنتان خطور نتینتی
یوه مسله غواړم تاسو ته یاد کړم. هیڅ کلمه په ذهن کې دا مره ګرځوي چې مونږ چې د امنیت د ساتلو او د خلکو څخه د دفاع مسولیت لرو. خدای ما کړه څوک دا فکر وکړي چې غواړو نامنې زیات کړو.
اجرایی رئیس د بهرنیو ځواکونو له لورې د هیواد د نامنه کولو د هڅو په اړه شته ګنګوسې هم ونه منلې او وی ویل چې د غوڅ ملاتړ ځواکونه د نوي ماموریت پر اساس له افغان ځواکونو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله که څه هم په ځانګړې توګه دا ونه ویل چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه شمال کې موجوده ناامنیو ته څوک لمن وهي، خو یادونه یې وکړه چې دا ناامنۍ پخوانۍ ریښې لري. نوموړی دا خبره په داسې حال کې مطرح کړه چې د ملي شورا ځینې غړي او کارپوهان د ملي وحدت پر حکومت انتقاد کوي چې په جوړېدو سره په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې سوي. په همدې حال کې د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق همدې غونډې ته د وینا پر مهال وویل وسله والو مخالفینو ځکه په وروستیو کې ځینې پرمختګونه درلودل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ټینګښت د خوشبینۍ موجودې وې.
با شروع فصل بهار و اعلام یک عملیات به نام عزم
د پسرلی په پیلیدو او د عزم په نوم د عملیاتو په اعلان سره په لومړي سر کې پرختیا سره په ځینو برخو کې مونږ ته ضربه راکړه. دا ځکه چې مونږ په سولې باور لرو او فکر مو کوو چې سوله کوي. په دې اړه هم د ملګرو هیوادونو او هم ګاونډیو له لورې مونږ ته ډاډ راکړل شوی و، خو مونږ یو څه غافل شولو او ځینو سیمو زیان ولید.
د هیله څرګند کړی چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په خپلې ژمنې عمل وکړي.
تاسی زمو شغله آزادی رادیو ابری. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغه اندیشنې بې ځایه بولی چې ګنې د افغانستان ولسمشر په ګډون د حکومت د جګپورو چارواکو برېښنا لیکونو ته پاکستان لاس لري. د دې وزارت چارواکي وایي چې د حکومت د ټولو جګپورو چارواکو ایمیلونه خوندي دي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
په داسې حال کې چې یو شمېر سناتوران ادعا کوي چې د افغان مشرانو برېښنالیکونه د پاکستان لخوا سرل کېږي، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د لوړپوړو افغان چارواکو برېښنالیکونه د ځانګړو تخنیکي لارو چارو له لارې خوندي دي. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په انټرنیټي سرورونو کې افغان متخصصین کار کوي او هیڅ داسې ویره نشته چې ګاونډي هیوادونه دې په دې برخه کې نفوذ وکړي.
د ولسمشر د هغوی د معاونینو د اجرایه رئیس د هغوی د معاونینو او د افغانستان د نورو مقاماتو ټول رسمي ایمیل آدرسونه چې هغه په ډاټ اف باندې سمبال دي هغه ټول خوندي دي. پاکستاني مراجع او استخبارات اوس هیڅ انټرنیټي شبکې ته چې دغه لار نه افغانستان ته راځي لاسرسی نه لري.
تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ویلي وو چې دا مهال پاکستان د جمهوري ریاست او د ټولو لوړپوړو چارواکو ایمیلونو ته لاسرسی لري او د انټرنیټ د سرور واک هم پاکستان ته ورکړ شوی. په عین حال کې د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم د ملیونو د نه مسونیت خبره ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو الکترونیکي اړیکې په امن کې دي.
د حکومت په سطح باندې مشخصا د حکومت لوړپوړو مقاماتو ټولې الکترونیکي اړیکې نه څارل کېږي. افغان حکومت پر دې برخه نور هم کار کوي چې نړیوالې کو برخه کې هم مسؤلیت رامنځته شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د افغان چارواکو د ټلیفوني خبرو اترو د اوریدو خبر هم ورکړ شوی و چې د افغان چارواکو تقریبا ټولې ټلیفوني خبرې اترې امریکایي اوریدلې وي. خو دا لومړی ځل دی چې د چاندېخنې هم پورته شوی چې د افغان چارواکو بریښنالیکونه هم خوندي نه دي. یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې دا مهال د نوري فایبر کیبل هم د پاکستان څخه افغانستان ته انتقال شوی او ممکن پاکستان د افغان چارواکو ایمیلونه وساري. د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي د ټولنې مشر عمر منصور انصاري په دې اړه وویل
نوري کیبل چې دا د پاکستان لاري د سبمرین سره وصل شوی په کراچۍ کې، معنا دا چې زموږ د ډیټا هغه فلو چې ده یا د بهیده چې ده هغه د پاکستان د لارې کېږي، او دې کې شک نشته چې کېدای شي پاکستان ځینې معلوماتو ته دوی لاسرسی ولري.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي که چیرې د افغان لوړپوړو چارواکو برېښنالیکونه خوندي نشي نو د پاکستان استخبارات به د افغانستان په نامنۍ کې تر ډېره ترې ګټه واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس ازادي راډیو او لس بجې او شپږ دقیقې دي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د امنیتي چارو په کنټرول کې د ملي یووالي حکومت کمزوري بولي. د بلخ سرپرست والی همداراز له نړیوالو متحدانو سره د افغانستان له لوري د ستراتیژیکو همکاریو تړون بې ګټه بولي. په دې اړه له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
د بلخ سرپرست عطا محمد نور د امنیت ټینګښت په برخه کې د ملي یووالي حکومت مدیریت ضعیف ګڼي او وایي چې له موجوده امنیتي چارو څخه د کنټرول لپاره افغانستان په کار پوه نظامي دکتورونو ته اړتیا لري. نور همدارنګه ویلي دي که حکومت د افغانستان د شمال امنیت ته پام ونه کړي نو دوی به د خلکو لویې لویې ډلې منسجمې کړي او په خودي دفاع به لاس پورې کړي.
اگر توجه جدي واقعا توجه جدي کردن خوب
کچری پاملرنه وکړه خو ډیر ښه، او کنه بیا زه مجبور یم خلکو ته مخه کړم او له دوی څخه وغواړم چې د خپل ځان د ساتنې لپاره راټول شي او شخصي دفاع ترسره کړي. عطا محمد نور د امنیت شورا په تصمیمونو انتقاد کړی دی او ویلی دی چې تر دمه د شورا هیڅ داسې پریکړه نه ده نیولې چې د امنیت ښېګڼې په برخه کې موثره واوسي. نور وویل چې د امنیت شورا تر ټولو لوی کار دا دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش حضور افشا کړ، خو هغه هم وروسته له وخته دا کار ترسره شو. عطا محمد نور چې د روسي ډیپلوماتانو او د بلخ مدني فعالانو یوې ګډې غونډې ته خبرې کولې، له ګڼ شمېر غربي او آسیایي هیوادونو سره یې د افغانستان ستراتیژیک تړونونه بې ارزښته وبلل او ویې ویل چې دا تړونونه د افغانستان په ګټه نه دي. ښاغلي نور وویل چې د یادو تړونونو په لاسلیک او د وخت په تېرېدو سره نه افغان پوځیان په مجهزو وسلو سمبال شول او نه هم دوی ته نفتي اکمالات برابر شول.
څه شد این پیمان استراتیژیکی که پیهم امضا شد؟ پیمان استراتیژیک یعنی چی؟
څه شو دا استراتیژیک تړون چې لاسلیک کړی و؟ استراتیژیک تړون یعنی څه؟ له هر یوه بهرني هیواد، اروپایي هیواد او له نورو سیمه ییزو هیوادونو سره مو امنیتي تړون لاسلیک کړی دی.
رفتن او پیمان امنیتي امضا کړل.
نور د امنیت شورا تر ټولو لوی کار دا بولي چې په افغانستان کې د داعش حضور خبره کړې او هغه یې افشا کړی ده. په داسې حال کې عطا محمد نور د شمال د امنیت په ټینګښت کې د ملي یووالي حکومت مدیریت ضعیفه ګڼي، چې په ورته وخت کې بیا د اجرایه ریاست مشر عبدالله د وزیرانو شورا د دارالانشا رئیس په توګه د نصرالله ارسلایی د معرفي کولو پر مهال دا په ټینګه رد کړه چې ګواکې د ملي یووالي حکومت نامني شمال ته غځولې ده او په بدامنیو کې لاس لري. عبدالله همدارنګه زیاته کړه چې ځینې مسایل وخت ضرورت لري، خو د ډاډ ورکړ چې د ملي یووالي حکومت به د ملي منافع څخه په دفاع یو موټی او متحد عمل کوي. مجیب رحمان حبیب زی، آزادۍ رادیو، بلخ.
تو پیغامونه چې تاسو د افغان بسیم د تاسو وتل شمیرې لاري راستولې دي. یار محمد احمد زیلی کی باید امریکایان خپل استلی ځواکونه بیرته افغانستان ته راولي ځکه چې طالبان سول نه غواړي. کائنات سادات له هلمند لیکلي هغه وخت به امنیت راشي چې جګپوري چارواکي له شخصي ګټو تیر شي. عبدالحد افغان له هلمند په راستولې پیغام کې ویلي ناامنی زموږ د خلاصو سرحدونو څخه را پیښه ده. که سرحدونه وساتل شي ناامنی به هم ختم شي. اسمت الله هم د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکلی دي. زما په نظر د افغانستان د خلکو ترمنځ هماهنګي نشته او ټول بې اتفاق دي. هر څوک د خپل جیب د ډکولو لپاره کار کوي او د اسلام او خپل ملک لپاره څوک کار نه کوي. لاس بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو اوس د لنډو خبرونو وار دی چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
په بادغیس ولایت کې سیمه شروکی وای وسلوال مخالفینو د دغه ولایت جوان ولسوالۍ نیولې ده. د بادغیس ولایتي شورا مشر بهاودین قادسی ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې شپې له دوه بج رئیس له دغه ولسوالۍ سره ارتباط خطه شوی او دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول د وسلوال مخالفینو لاس ته لوېدلې ده. په کندهار ښار کې د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قطعې د وسلوالو مخالفینو په ډلهییزه حمله کې څلور تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. د پکتیکا والی کریم متین لدندې لري شو. په افغانستان کې د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت شورا په اړه به اساس خبرې کړې وي. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې دی وغره د ویش پر سر تر نن سهارا جګړه لا روانه وه. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه وسل ویښتنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. عراقی چارواکي وایي چې په دیالا ولایت کې په خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون شنبه اعلان وکړ چې د لایبریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا له وژونکي ویروسه پاک شوی دی. په وروستۍ کې په لایبریا کې لږ تر لږه 1400 کسان د ایبولا په ویروس مړه شول. او د شمالي کوریا پرون شنبه اعلان وکړ چې د بالستیک توغندې نوې ډول آزمویلې چې تر اوبو لاندې هدف وشتلې شي. د شمالي کوریا چارواکو دا نوې میزایل د نړۍ په کچه ستراتیژیک وسله بللې ده.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه، ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي پروګرامونه لرو. خو مخکې تر دې په مسکو کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پایته رسیدو د اویایمې کالیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې پرون ستر پوځي پریډ یا رسمي گذشت ترسره شو. په دوهمه نړیوالې جګړه کې پر جرمني نازیانو د بری په مناسبت د مسکو په سر میدان کې دا پریډ ترسره شو. مراسمو ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د یو شمیر نورو هیوادونو مشران او چارواکي ورغلي ول. په ډیره نور جزئیات فرشته جلال زیاوروی.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د دوهمې نړیوالې جګړې د بری د ورځې یا ویکټوري ډے د منځلو لپاره مراسمو ته په وینا کې له هغو ټولو هیوادونو مننه وکړه چې د جرمني نازیانو په وړاندې جنگي دي. پوتین په ځنګل ډول د امریکا، فرانسې او بریتانیا یادونه وکړه. ولادیمیر پوتین وویل موږ به دا تل په یاد لرو چې د صادقانه اتحاد په پایله کې بریالي شوي وو. دا برای د ټول شوروي د پخواني شوروي اتحاد د خلکو د ورورولۍ او یووالي نتیجه وه. په مسکو کې پرون په دې مراسمو کې ډېر پرمختللي پوځي وسایل نندارې ته وړاندې شول. د چین ولسمشر شی جی پینګ، د کیوبا ولسمشر راول کاسترو، د زمبابوې جمهور رئیس رابرت موګابي، د نړۍ په هغو شلو رهبرانو کې و چې پرون دې مراسمو ته ورغلي وو. خو د زیاتو غربي هیوادو رهبرانو د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې له امله دا مراسم تحریم کړل او نه ورغلل. د روسیې ولسمشر په دوهمه نړیواله جګړه کې د چین د ونډې ځانګړې یادونه وکړه. ویل چې د روسانو په څیر میلیونونه چینایان په دوهمه نړیواله جګړه کې وژل شول. ولسمشر پوتین په هغه مارک کې هم ګډون وکړ چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د وژل شوو یو کسانو د کورنیو غړي پکې راغونډ شوي وو. پولیسو ویلي چې لشتلژه 15 کسانو چې د خپلو عزیزانو عکسونه یې لېږدول پر سره میدان په دې مارش کې برخه درلوده. د دوهمه نړیواله جګړه یو ګډون کوونکی ستانیسلاف پیتراکوف چې اوس واتیا کلن دی پرون په مسکو کې رویټرز خبري اژانس ته ویل
Я себя чувствую очень хорошо. Вы знаете, для ветерана самое большое
Муж хара сахтите рака. Дерестунзиве, хо муж хага сунди вагалали, а у жагра мо вагатала. Муж хпал хиват перта жор кар, а у назам тинг шо. Хага чи врусто усбол бела пуштана да. Хо заба воли нен хушала наем. پا په دوهمه نړیواله جګړه کې لږ تر لږه 6.5 میلیونه روسان ووژل شول. په روسیه کې تر 80% زیات خلک وایي چې د کورنۍ نږدې غړی یې په دې جګړه کې یا وژل شوی او یا ورک شوی دی.
د خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې لرو، خو تر دې مخکې د ژوند رنگونه
نم خو می وحید الله ترخیل پولی چرخی کی وسیګم زه خو صاحب خپل رهنما لرم دفتر می ده خونن سبب افغانستان کې دغه دوه کال سیدا کاروبار نسته ده زموکو کې لانجی راوزی ما پتا خرچ کړی تا په ما خرچ کړی دی خو دلته اتیا پیسد نوی پیسد خلچ ز ګورم چونه ز ګرزم د خلک ټول غربت سره مخ دی
تاسو خپل رهنما کې د کوم مسله سوي ده چې هغه هم ځکه څو ځله خرڅ
بلی وو د شیو ستا یو چنات سبازی ټیم کې یعنی مثال یو زمکه دا دوه کسان مونږ لار خیز دغه په ترتیب باندې خرچیږي په دا اس مونږ کو سبا یا هفته لسرج پس یو سړی راځي ولی هغه زمکه خو دې ما وو وروره ولې دوی دواړو سودا کړي نه ویلا ما پلان کې نه خیسته بیا د شیو مشکلات سره راځي او نن سبا افغانستان کې پروژې رسمي کمی دی ولی نن سبا زمکی سی طولی دی دا خپل سری کار دا اروپی کوالی دی
پا کومه که مشکل
روزی؟ مشکل پا آغا که روزی سی غیر کانونی صحیح
زینی کسان ویز دغا دی راه نما البته طولی نه؟ زینی کسانی لاسو سر لری دو خلق
نه سب زدا در سر ما نما سی دیه که بیو چه غلطی یا مشکلاتی سر پینزه کسان چه وی پا یو خار که خیلی نو خار نورانی گی ټول افغانستان کې کوم کاروباری د رهنما والا دی په غوزه دغه کومه چې صادقانه کار وکړي نه د افغانستان خلک یو مشکلات سره مخ کی
مخکخه خزي
مخکښ شوزو د پروګرام نیوالو سلام دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنگینی ویسا سره خبرې کوو مېرمن ویسا په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوال لپاره هڅې کړې دي د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د نن د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و
زه دلته د خپل خوند سره د کانادا خرار لم پس له څوکاله دلته د څو شپو تر تیرېدل وروسته زما یو ځای ته ضرورت سو چې زه اضافي شان پکښ کشم ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بیکار ځای پیدا کړم او بل اخر زه د داس ځای سره مخامخ سم چې وزیرخانه و چې په دا ځای کې وګرځیدلم چې مې کتل دا یو ډېر نجسه بندیخانه و چې په دې کې څان موجود و په دې کې انسانانو ته جزای ورکرسیوی د رښتیاغو د موږ داسې فکر وکړو چې دا باید په یو موزیم باندې د کندهار په موزیم باندې واوري موږ موزیم نه لرو او زمنان د ځوانان د پاره یو تفریغه سي نو ما ځکه چې د ژوند ځای هم دلته نو چې سړی گزاره پک شو کې نو می د دغه زندان و مخ ته چې دا یو زیرخانه ده اوجده د دې و مخ ته می یو تعمیر جوړ کی چې په هغه ځای داسې فکر مې وکړ چې دغه تعمیر به یو کافی شاپ وي یو کافی شاپ وي ایس کریم او کافی او چای او دا به خوشخوری کیږي هغه چې زندان په خوا د اوس د پاره به د اکسرسایز او تاکو کزانانو اکسرسایز کاوه او ربه د خپل تمرین پکښ کوي او د باندې چمنو میدانو د باغ دا چې دی دا به د کوچنیانو د بازوي ځای او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپل د ولایت تعمیر او خپل د تاسوینې د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دي دا به هم په د موزیم کې شامل دي دامي خپل ارزوله او که خدای وکړله چې راتلون د والی سب د پروګرام په تعقیب کې لري چې خبر شي او شي جوړ شي
تر کومه ځای چې معلومات لرم تاسو د اینو زیژنتون سره همکاري کړې ده او هغه کوچنیانو ته جامع او کالي برابر وي چې تازه زیژېدلې وي
زه یو ورځ شفاخانې ته ورلم ځکه چې خپل نسای ولادي ډاکټر یم نو د رخصتي ورځ ولاړم د شفاخانې نسای ولادي ورته ورلم چې زه د مرزانو ال وګورم چې د شفاخانه په څه شکل ده او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یو خاطر پرېږدي د عادي حالت د مرزانو چې مې وکړي مرزان شو ولی یو دوه مرزان مې ولیدل چې کوښنه په خپل لمن کې وتره کې و چې کوښنه په خپل لمن کې پیچلی و لس دقیقه مخکې پیدا شوی و د خپل پر ځکه ناسته کوچنی هم پیچلی و په خپل لمن کې نو ما ورته ویل تورې کوچنی دي ولې په لمن کې پیچ ورکه د نرسانې نرسان چې کوچنی نه ورکوه او نرسان ته مې ویل چې تاسې کالي په واغوندې نو دا خو لڅ دي او دا یخ هم ځکه باندې خو دا بس نه بغل او هغه ویل خو موږ شی نه لرو موږ اصلا اضافي شی نه لرو چې موږ دا کوچنی په کښې وکړي دا باید خپله کالي ورسره راوړي او دې ته چې مې ویل چې کالي هغې ویل خو زه کالي نه لرم زه بیا وړم دغسې په دا لمن کې وړم تر کوره پورې نو ما چې دا حالت ته وکتله چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخې مندې کې اصلا څوک یې پر انسانانو بولي نه او د په څنګ کې د هغه د یو کوچنی نوزاد چې دنیا ته راځي د دا شروع څخه دی داسې بې لباس و لڅ پڅ پیدا کېږي بې ډوډۍ او بې کالو نو د هغه دپاره مې یو چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وڅرخي د مکتب د نجونو سره د لسم یولسم دولسم صنف د نجونو سره مې خبرې وکړلې چې تاسې خو خیاطي کوئ بیا له هغه څخه خام مواد به زه در رانیسم تاسې دغه جوړوئ جاکټان ورته وایست خولۍ ورته وایست بس کالي مې روښول چې څه رقم یې جوړ کړي د کوچني نوزاد کالي څنګه جوړېږي دا ستاسې دپاره هم د آینده دپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته اماده سي چې نوزاد ته کالي باید څنګه جوړ شي نوزاد کالي په خیاط نه جوړېږي د نوزاد کالي داسې نه جوړېږي چې پیشني وي یا زژي یا دغې بل قسم باید جوړ شي هغه مې روښول دوی دا کار شروع کړي د عینو لیسې اولینه لیسه وه چې دا ابتکار یې په لاس کښې واخیستې اکثرو پخپله دا کالي تهیه کړه بې له دې چې زه خام مواد ورکړم اما وروسته تر هغه خام مواد مختلفو مکتبو په دسترس کې ږدو هغوی دا کالي جوړوي او شفاخانې ته تقسیموي چې د بېوزلو مرضانو ته باید هغه ور ورسېږي
تاسې یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړي دي چې په هغه کې نجونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده د دغه په هکله معلومات راکړه
اصلا د دې پروګرام هڅه مو د هغه نقطې څخه شروع کړله ما خپل ژوند را په زړه کوي چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې وم زه د خپله د زرغونیانه د لیسې څخه فارغه شوې نو موږ هغه وخت کانفرانسونه درلودله زه چې مقایسه کوم د اوس نجونې د خپل وختو سره بې جرأته شوي دي با جرأته نه دي او د خبرو قدرت دوی نه لري چې دوی یو خپل شکایت او خپل غږ یو ځای ته ورسي نو دا کار مې د اوله سره څخه شروع کړي د دې ځای څخه چې اول مې دوی شاګردان را دعوتوله یو ورځ نجونې یو ورځ هلکان د مکتب لسم یولسم دولسم سن چې دوی دا ولایت وپېژني چې دا ولایت څه شی دي او دا والي څوک دي کوم مسؤلیتونه لري کوم کارونه کوي او دوی د ولایت لار بلده کې حداقل چې یو مشکل ورته پیدا شي دوی باید دلته راسي خپل مشکل حل کړي نو دوی به مې دعوتوله دلته تقریبا د درو زرو په شاوخوا کښې شاګردان ما دلته راوستل په مختلفو وختو کې چې دوی به راغلله یو څلوېښت دقیقې پنځه څلوېښت دقیقې به ما کار ورسره وکړي او خبرې مې موږ زده کړلې سوالونه به مې په لاس ورکړلې چې دغه سوالونه سړی کوي په دغه ترتیب ویل کېږي داسې وروسته تر هغه به مې والي صاحب ورته را دعوت کړي دوی به هغه وخت اماده وه په ډېر جرأت سره بیا خپلې پوښتنې او سوالونه د والي صاحب څخه کول په دغه شکل فقط هدف مې دا و چې دوی د حکومت سره خپل ځان یو وبولي داسې نه وي چې دوی در سره یو جلا عضوی جلا دوی ځان مسؤول وبولي دلته په جامعه کې خپل ځان ته مسؤلیت ورکړي او حکومت آینده د دوی دی باید دوی په دې پوهوي چې حکومت څه شی دی تشکیل یې څه شی دی مصروفیت څه شی دی ولایت څه شی دی ښاروالي څه شی دی دا ټوله به مې ورته تعریفول او یو اولیه مواد به مې په لاس ورکول نو یوه تعلیمي ورځ مو د شاګردانو ما نیوله مې راغوښته دلته د تعلیم تربیې په مشوره باندې د دې ځای څخه زما نتیجه ګیري داسې شول پس له درو زرو شاګردانو د لیدو څخه هلکان ډېر ښه وه او که څوک چې نه وه ښه هغه به هم ښه سوه پس له یو څلوېښت دقیقو څخه ولې نجونې وار په وار بیا سر کښته کېدی او مخامخ یې کتلی نه سوی چاته خبرې هم بعضې ښې وې ولې اکثره یې د خبرو قدرت نوکې کم درلودې نو د دې لپاره چې په یو کوچني کې د جرأت د خبرو پیدا کړي دا تربیې ته ضرورت لري اول د فامیل څخه شروع کېږي نو که فامیل سره زموږ وس نه رسېدی چې موږ ودوی ته ووایي چې تاسې د اولادو ته څه ووایست عمومي معلومات به مو ورکوه د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار د لارې اما دوی څنګه ژر تربیه کړو د ژر تربیه دپاره مو دغه کانټست د مقالو مختلف ټایټلونه به مو ورکړي او دوه کاله کېږي چې دا کار کوو شاګردانو ته ځان سره کښېني د موضوع باره کې فکر کوي مقاله لیکي بیا په هغه کې به موږ وکتل هغه بهترینې به مو راپورته کړلې یو تحفه یو جایزه یو شی به مو ورته تعین کړي وو د دې لپاره چې تشویق شي هغه مقالې به دوی وویلې دلته په ولایت ته به مو دعوت کړلې په هغه ورځ به مو ډوډۍ ورته جوړه کړه دوی به مو دعوت کړې معلمانې بهیې ورسره وې دا فقط د یو تشویق او د ضمنن د دوی د فکر د انکشاف دپاره موږ دا کار کوو
شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او نننی ژوند په شیبو کې خبرونه درته وړاندې کوم. مینوالو، تاسو به په کابل کې د باغ قاضی او یا هم قاضی باغ نوم حتمی اوریدلی وي. دا باغ د کابل په زوړ ښار کې موقعیت لري او د عاشقان او عارفان زیارت په لمنه کې جنوبی برخه یې په خپل موقعیت سره راښنه کړې ده. داسې ویل کېږي چې دغه باغ سلګونه کاله پخوا د افغانستان د هغه وخت د قاضی القضات له لوري جوړ شوی و، نو ځکه د باغ قاضی په نوم مشهور شو. اوریدونکو، نور به وږمې رشیدي ته غوږ شو او له هغې به واورو چې باغ قاضی څومره قدامت لري او کوم تغییرات پکې راغلي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د کابل په زوړ ښار کې د باغ قاضی په نوم یو ډیر پخوانی باغ چې څومره وړاندې د کابل ښاروالۍ له لوري ورغول شو موجود دی. ویل کېږي چې په ویلو کې دغه باغ د یوه قاضي چې فیض الله نومېده شخصي ملکیت و، خو د داود خان په وخت کې یاد باغ دولتي ملکیت وګرځول شو چې لا هم د دولت ملکیت ګڼل کېږي. د یاد باغ د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو داسې ویل کېږي چې دغه باغ د احمدشاه بابا د زوی تیمورشاه په واکمنۍ کې هغه وخت جوړ شوی کله چې له کندهاره کابل ته د افغانستان مرکز را انتقال شو. در شپېته کلن احمد ګل چې ځان د کابل ښار اصلي اوسیدونکی ګڼي وایي چې دغه باغ د تیمورشاه له واکمنۍ را په دې خوا جوړ شوی دی. دا یې د تاریخ په اړه وایي.
باغ قاضی د کابل په ښار کې یو د ډیرو تاریخي باغونو نه شمېرل کېږي چې د تیمورشاه په واکمنۍ کې جوړ شوی دی. کله چې تیمورشاه پایتخت د قندهار نه کابل ته انتقال کړ، په دغه وخت کې فیض الله خان په چې د وخت قاضی القضات و، د ډیرو ښه خدمتونو په خاطر چې ډیر ښه خدمتونه د ترسره کړي وو، د تیمورشاه لخوا ورته ځمکه ورکړل شوه چې تقریبا د ځمکې مساحت 15 جریبه و او موقعیت یې د بالای سار د سنگ نه د خواجه سپا تر لمنه او چندوله پورې رسېده. د هغه لخوا پکې یو ډیر ښکلی باغ جوړ شو چې د باغ قاضی په نوم ونومه، خپله قاضی جوړ کړی و دې په خاطر د باغ قاضی په نامه یاد شو. او بهترین باغ و ډیر ښکلی باغ و، حتی خلکو وختل چې هلته لاړ شي، هلته منظرې وکړه، هلته میلې وکړه. اما متاسفانه د تیرو جنګو په اثر د باغ ډیر زیانونه موندلي دي.
اوریدونکو، موږ د کابل زوړ ښار ته لاړو او هلته مو له باغ قاضی څخه لیدنه وکړه. په دغه باغ کې اوس مهال نوې کینول شوي ونې موجودې دي، خو هغه پخوانۍ ونې چې لسګونه کاله عمر لاره اوس نشته. دا ځکه چې کورنیو جګړو دغه باغ ته زیانونه اړولي و او څو کاله پخوا د آغا خان بنسټ له لوري بیرته ورغول شو. په دغه باغ کې د نورو تفریحي ځایونو ترڅنګ د لوبو یو لوی میدان هم موجود دی چې ګڼو تنکو ځوانانو پکې د فوټبال لوبه کوله. د دغه باغ شمال ختیځې څنډې ته په یوې لوړې چوترې یو 50 کلن بوډا ناست و. نوموړي خپل نوم فیض الله خود او ویلي چې باغ ته څیرمه یې له نیکو ورته پاتې کور موجود دی او همدلته اوسي. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اوریدلو بلنه یې درکوو.
ده باغ ده قاضی دی. نوم ده قاضی دی. ده با قاضی بیا دل قاضی بیا امان الله خان نخرد کرده دی. پس او زره امانی پیسه. او زفت کرده دی. داود خان زفت کرده دی اقیه نه. پیمنده ای جورس و اقیه بیا چارتراشون لگیده لی. خب او بیا که آرامی دی که نارامی دی خب بیا باغ جور شد. اب دلتا که ما احتا که نسته لیمه. دلتا سوایی باغچه شهیدای سه اوت هم دلتا دی. دره بدون لاله دره بوتگل لاله او دره دانه دقیه دی دره دانه دقیه دی او دره دانه دره را رو بایی سرایی به نوایان بزاینه او با قاضی خپل زایدی خو ما خیال داری که دده نام بدل کو بین بانو پرسان خانه باغ چیشه؟
پرسان خانه
او تو با قاضی خلاشی
ولی ورطا تاسی غواری چی نوم بدل که پرسان خانه ورطا اوتا کهی
خدا سی دیگه پرسان ندی دلتا اورانی تیگی گلان بیشتی ولی سوگ ندی که دل وای که وای ما کهوه داسی که
دقا قاضی سوکو
قاضی خو قاضی فیض الله و به عبدالرحمن خان پدونه که به قاضی یا تجار به عبدالرحمن خان سر پیسه لگه دلی بی پجنگون و قرطلی دی باز بده که پاچاش عبدالرحمن خان به خوگری که به تجار بانده که پیسه ندر که به قاضی و فیصله شو قضانه به قاضی فیض الله و فیصله کلیدی که وای عبدالرحمن خان ده به پیسه در که پا شریعت که قضداریه که پاچایه که سلطانیه خو قضداریه باز ده بخاطر که دغه چی اقوائلشو به باغ نده توفه در کلیدی عبدالرحمن خان پا قاضی بانده به قاضی پا امان الله خان پا دوره که دنه خرس کلید
اقا وقتی تقریبا چی ده جوری ده دل تا چی شه و کم بوتیو
بدم باید توتانو سم باغ بی سم باغ زایر خان پا دوره که دنه ریلام شو دیگه درختانو بیا پاک شو دل تا یاو میالگای پاتوی درخت ناک درخت ناک با قاضی
ولی لیلام که
دنه بدار زایر خان پا دوره که دیگه اغیین پا پیسه کار بیدی ما خو پیسه هم کار نبود اغیی پیسه کار لن خب یا دقا درخت ناک درخت وی بین ولوس پیسه جمع کردی او تاوان در کلیدی اخپل ولوس ها خسته دیده بینه واسه ایت ساکه او کار نکه یا لا برای خدا دیدقه مرداس چلیگی
لکه غلی فیض الله سره په خوا کې یو بل سپین ګیری چې لال شانو میگی ناستو نوموړی هم د باغ قاضی په اړه خبرې لري هغه وایي
دغسې معلومات لرم چې دا باغ قاضی و دلته ډېرې ښې میلې کېدي د هر څه شي میلې وي د اتان و پکې د چرګ میوه و پکې میلې وې پکې د زرکان و پکې میلې وې د اتان و پکې میلې وې دغه څه خلک به چې راتله په دې منطقه کې وایي میلې کولې پهلواني وه دلته وروره توپنګ جنگی وه دلته وروره کار جنگی وه څه شی چې کېده په کابل په ښار کې په دې منطقه کې فیصله دار سړی و باغ د همغه په نام باندې باغ جوړ شوی د اول شخصي وو بالغ دا حکومت دی داوود خان په وخت کې به شاید دا حکومت سوی
کغلی لال شاه وای چې په اوس وخت کې د غباخت یا هم بیکاره کسان د چکر لپاره راځي او یا هم هغه ماشومان چې غواړي دلته لوبي وکړي راځي
دا مونږ دلته راغلی یاستو په نسبه لاس دقیقې نو اساس لوم په تنګ سي ورته په دې وخت کې د خلک راځي د غباخت خلک چې بیکاره دي په دغه کورو کې لو له هر ځای راغلي دي خپل کورو کې دي راځي او چکر لار شو دلته چې راسی خونجګر راسی بیرته ځي بخپ کورو یعنی باغ قاضی تقریبا له 15 تر 20 جره بوسته ولی په دې 20 جره بوا ډیر خلک را مخ کې سوي دي فالک دا مکتب را مخ کې کړه درست دا کوڅه مخ کې سوي 15 جره به کېتلې
میر احمد یاد هم یو له ځوانانو نه دی چې دغه باغ د تاریخ په اړه له مشرانو خبرې اوریدلې
مشران داسې کیسه کوي چې دا باغ چې و اوله کې شخصي و بیا هغې نه وروسته فکر کوم داسې وایي چې د دولت ولکې ته ولې د دې کې څه ونې وي هغه یې ووهلې هغه ونې ټول لیلام شو دا باغ یې په یو ډول د منځه لاړ د هغې نه وروسته بیا هڅه وشوله چې دا باغ راورغول شو جوړ شو تر دا چې اوسني حالت ته رارسېدلی
د ښاغلیات په خبره چې که څه هم اوس دغه باغ د کابل ښاروالۍ له لورې رغول شوی خو هغه اشخاص چې د چکر لپاره راځي ښاري فرهنګ په پام کې نه نیسي هغه وایي
خپل د دې باغ یا د ټولو باغونو په کابل کې د ټولو میله ځایونو یو عمومي ستونزه ده خصوصا په دې باغ کې مشته دی د ښاروالۍ مسؤلیت دا دی چې دا باغ یې جوړې کړه ویرغه و هغه کوم کارونه چې باید شوی هغه پکې وکړه خو د خلکو د ټیټ فرهنګ د وجې نه دلته یوه ستونزه شته دی مثلا دلته خلک د ساتیری دپاره راځي تفریح دپاره راځي دلته لوبې کوي ساتیری خو په برعکس که د دې باغ په خلکو باندې کوم حق جوړېږي هغه نه ادا کوي مثلا دوی دلته خوراک وکړي د خوراک شیان هم دلته ګزار کړي اوبه اوس کړي هغه ګیلاسونه بوتلونه هغه دلته ګزار کړي دینه بغیر کوم ځای نه چې د ګرځېدو لپاره نه دی په غزاینو کې وګرځي هغه بوټي وباسي یا دینه ترڅنګ داسې کېږي چې مثلا ځینې خلک راځي کورنۍ سره راځي ځان سره وړ ماشومان راوړي هغه ته حتی دا نه ویل کېږي چې د غزاینو د بوټي مې وباسي ګلان مې وباسي نو دغه د خلکو د خپل هغه کوم فرهنګ چې موږ باید ولرو د میله ځایونو د ساتلو داسې ورته باغونو د ساتلو هغه نشته دی. نو د ښاروالۍ خدا نشي کولی چې سر کس ته بیل بیل ووایي چې تاسو دا کار کوئ دا مه کوئ، ځکه د ښاروالۍ مسؤلیت دا چې باغ ورغوي. نو د دې د ساتلو د پاک ساتلو د منظم ساتلو دا د سیلانیانو د راتلونکو خلکو مسؤلیت دی چې باید هغوی احساس کړي.
د قاضي باغ یوازې د خلکو د میلې او د مې ځای نه دی، بلکې دلته د یو شمیر غریب کارو د کار چاره هم روانه ده او بیلابیلو تنکي ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. سلیم او نعیم دوه هغه ځوانان دي چې یو له باغ قاضي سره نږدې د ډوډۍ پخولو دکان لري او بلې په باغ کې روټ پلوري. وایي چې د مزدورۍ چاره یې ډیره ښه روانه ده. دوی وویل
دلی وضعیت همدا ده چې خلک سبایي ملازان په وخت کې خلق ورزش ته راځي چې ورزش کوي او بیا د ورزش نه بیا هم د خلک راځي او تفریح ده تفریح ځای ده. سبایي او هغه سبایي ملازان هم خزي راځي ورزش لپاره هم هغه سړیان راځي وروسته بیا هغه خلک راځي نو تفریح لپاره پرخوال او ولز جریبه یا تل جریبه راځي. دا هر رقم لوبه کې خلک ورزش ته راځي او کیک بوکس در ده او یو ورو ولا تنا کیک بوکس ده همدا رشته نه راځي هر رشته نه راځي الته ورزش کوي.
نم می نیم ده
نیم جان دلته څنګه راغلی باغ قاضی ته؟
دلته کار کوم.
څه کار کوي دلته؟
دلته روټ خرڅو کار بار کوم. هم مثال کې سات متره کم خرابي می کوي.
دلته خلک راځي چې کار ته پاره؟
هو هر وخت خلک راځي.
تقریبا د ورځې په څومره کسان باندې؟
زیات راځي بشمار نه یو پنځه شپږ نه نه پر دته راځي تو وایي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې په وطن کې امن راشي، بیا به ټول فضا رنگینه وي او د وطن هر سیمه ته به سیلانیان د چکر لپاره ځي. په همدې هیله نن نه خبرونه هم دلته تمامو. کوم رادیو ټلیفون راستول پتی مودادي په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره دا 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. خدای پامان.
صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کئی لمڑی مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نک روزوئے دے ناویش بھی مڑ ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سره راتا و منډا لکه غاڼې سره راتا و منډا لکه ناوې نارانوان شیر لکه یو خو غاڼې هم داسې بنف بنف کولای دی ژوند 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 کولای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سای ژوندون ته ټوپک منی سے ذکرات کتاب کے دوان خدی یا و بنکد تاوس بلد جانان تصویر ما از موین نہ کد نقل یا وڑو کے کاغذ او دے رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم خون کو لے دے جن جن
کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشارې په مسینجر کې یې ځواب غواړي په مسینجر کې یې ځواب غواړي له چا نه ورک دي ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من ښکلی دی ژوند ژوند ښکلی دی.